السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشورې تل کو وخت په پیښور کې د ګرمۍ دولس بجې دي. نن د خالی ورځ او د اپریل 15 نیټه ده. په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالات تاسو ته معلومات درکو. پر ځینو نور موضوعات هم رپورټونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیرید.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوه دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نه پیژندل شو واستوالو یو ځایي وګړي ملک عادل وزیر وجلې او تښتیدلې دي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر له بیجینګ څخه وغوښتل چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودروي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ دی خبر پاڼې تر مخه د غونډې ایجنډا د ملي امنیت پر اوسنو مسایلو بحث و. په غونډه کې وفاقي وزیرانو د قومي اسمبلی غړیو او د فوز د مشر جنرال آسم منیر په ګډون لوړ پوړو پوځي چارواکو ګډون وکړ. غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې تیره اونۍ افغانستان سره په پوله د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه وکړه. په حکومتي اطلاب کې شریکو له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو محسن داوړ او علي وزیر د عملیاتو مخالفت کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې باید ړومبی د هغه پوځي چارواکو سره احتساب وشي د چا د پریکړو له کبله چې ترهګری ډیره شوې ده. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي علي وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې په غونډه کې خپل دریز وړاندې کړی چې وزیر اعظم شهباز شریف یې ملاتړ کړی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړي ملک عادل وزیر په ډزو وجلې او تښتیدلې دي. د سپینوام پولیس ثانې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په سپینوام کې مخپټ وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه محل بریدو کو چې هغه د جمعې لمانځه کور ته را روانو. ملک عادل وزیر د سپینوام سماجی فعالو پولیسي او سیاسي غونډو کې به کردار لوبولو. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ډېرې مودې راهیسې هدفي بریدونه روان دي او د دوی د پرله پسې احتجاجونو او غوښتنو باوجود هم مخنیوي نه کیږي. په دغه اړه د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالرحمن وزیر وایي
بدامنی دمره په تیزیرونه د خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کیم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدره بعد می خپل احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کیو می خپل مزاحمت کړي می سره صرف د مزاحمت لردم.
د روان کال په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدو تیر کال دغه د پټولو او سلويخت هدفي بریدونو کې تر شپېته زیات کسان وجل شوي دي. بلخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو تجمن دي او روان کال په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او نور ګڼ شمېرې نیولې دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د 14 په نتیجه کې درې ماشومان وجل شوي دي. د چمن اسیسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو څخه خبري خي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې 14 مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ورباندې لوبې کولې چې 14 وشوه. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر له بیجینګ څخه غوښتل چې د روسیې یرغلګر څخه وغواړي چې په یوکرين کې جګړه ودرې. د وزیر په وینا د چین په پرتله بل هیڅ هیواد په روسیا ډیر نفوذ نه لري. انالینا بیرباک پرون په بیجینګ کې لخپل چینایي سیال چین کانګ سره لکتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او چین ته له تایوان سره د کړکېچ د زیاتېدو له خطرونو څخه خبرداری ورکړې دی. د چین پلازمېنې ته د هغې سفر یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې ولسمشر او د اروپایي کمیشن مشرې هم له بیجینګ څخه وغوښتل چې د کړکېچ په هواري کې ډېر زیار وباسي. بیرباک وویل چې دا ښه ده چې چین د هواري لپاره خپله ژمنه ښودلې ده، خو په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړه چې د چین په دریځ کې تر دې د مولې د جګړې د ودرولو لپاره په روسیې غږ نه دی شامل. چین د جګړې په اوږدو کې ځان د یو بېطرفه منځګړي په توګه ساتلی دی، خو د روسیې د یرغل له غندلو څخه انکار او ماسکو ته د ولسمشر شي جین پینګ وروستي سفر د دې لامل شوی چې لویدیځ قدرتونو چین د روسیې په ملاتړ تورن کړی. د چین د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې چین په دې باور دی چې د یوکرین د کړکېج د حل یوازینی لار د سولې او خبرو اترو وده ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې چین په جګړه کې یو لور ته هم وسلې نه دي ورکړې. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. پوروان یو سات کې باوري د پاکستان په قومي سملې کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوه دي. بلخوا د قبایلي ضلعو غړو ویلي دوی د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړي.
شبا شریف او بلاول په شریف کې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وی دا ټیک او بالکل دي. دا
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې د پولیو مهم پیل شوه. خو کارکونکو وایي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډېر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېر ډېرې فاصلې دي ورته.
او په مردان کې د روژې په میاشت کې د وړیا ډوډۍ ورکولو ته خلک خوشاله دي.
یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب دپاره ډېر یو ښه سهولت دی او زمونږ د مالدارو خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانانو سره لاس واړي او دغسې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورې د پاکستان په قومي سملې کې د بندو دروازو شاته د هیواد پر روانو امنیتی حالاتو بحث شوه دي. دا غونډه پروند د قومي سملې د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشارکت وشوه چې د پوز لوړ پړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک. د یادونې وړ ده چې په 13 سموده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدامنی ډیره شوې ده چې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې 13 اونۍ د وسبالو ډلو پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل د اسلام آباد نه د گوهر مسجد په دې رپورت کې و.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی وی پانا وای غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځنې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي سرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګری زیاتولو کې ککړ پاتې شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګری باندې خبرې وشوې. د خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازم دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او دا وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم دسې ده چې فیصله پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریډیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علي وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علي وزیر زیاته کړه
چې شبا شریف او بلاول په شریف کې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وی دا ټیک او بالکل دي.
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 13 د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبی وزیرستان استازی د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې سرګندې کړې وې. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدامنۍ سره مخ دی، د سپریم کورټ او پارلمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلافات رامنځته شوي دي او د یو بل پر ضد قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپل یو تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 بلین روپۍ جاری کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پنګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړی ده. پښتنه دادا چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنری نور.
د اپریل په سلورم نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د می په 14 نیټه د پنجاب صوبې کې انتخابات ترسره کړي. دا لغې وروستو وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیر ونه د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منزور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منزور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد او درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز کدا د فنډامنٹل رائټس اگینست وی دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وی او هغه بل دی چې د سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کم ټینیوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کول نه شي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بلی کې سپریم جوډیشل کونسل ته به ریفرنسي ریفرنس به بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچی د طریقې کول کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړ چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 ارب روپے جاری کی. پر دغه محل اٹارنی جنرل عدالت ته ویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معاملې کې سنشي کولې. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په 10 د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړی ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیله سنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مون د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورټ سٹیټ بینک اف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوي. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورټ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کوي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورټ دی او که پارلیمان. په دغه اړه د قانوني چارو پو او د سپریم کورټ وکیل ضیاءر رحمان تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلیمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازي حق نوي. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغې ته 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازي کول بیا د سپریم کورټ کار دارې د 175 آرټیکل ته چیرا کم قانون سازی وشی هغه قانون سازی مطابق هغه خپل فیصله کوي هغه قانون سازی باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنٹ بیا زیات اختیارات ورسره دي او پارلیمنٹ د سپریم کورٹ اختیارات کمولم شي او سپریم کورٹ اختیارات زیاتولم شي جو به په عین کې یو ترمیم کوي او دغه ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورٹ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کول شي او سیوا کول شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سٹیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزي مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورٹ لمین زوړلو هڅه روانه دي چې د هغه ګوند به هیڅ کلا قبول نکي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو د پولیسو او ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړي ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتیدلی دي. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال تر سره شوې کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې ده. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو. په سیاسي او لسی غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات د سیمینا عمر وزیر راکړي.
د پولیس او ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایی کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه و غوښتل نامه واخیستل شي مشال رادیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان وو. پولیس چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړې لومړې په ډزو وویشتو چې ژوبل وو. پس وسلوال ورغلل او په بام یې والو زولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو او سیاسي سماجي غونډو کې به فعال کردار وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ فعال درخمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مدینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو.
موږ وخت په وخت احتجاجونه درنه کړی دي د دفتر ګرکرین خلاف د دغه بدامنی خلاف چې موږ د امن خبره کړو. دوی موږ ته اف آی آر وکوي خبره خو نه وروي نجایز په موږ باندې اف آی آر نه کړکوي. تر ګرکرین دمره په تیزیره ونده بدامنی دمره په تیزیره ونه دوی خو خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند تر ول چې کوم دی اډر ورته مشکل دي. د دې نه بعد موږ خپل احتجاجونه درنه کومینوستي بیا کیو موږ خپل مزاحمت کړی موږ سره صرف د
روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتي سرتيري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځای ولس په وار وار دغه نام نه او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګه او پرلتونه کړي. حکومت نایدامن ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو زیدې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو زید عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو زید د لا سختو اقداماتو پریکړه کړي. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 102 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسله والو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدن کو دا مردان پارہوتی کے زائی زوانانو د خیری ادارې الخدمت په مرسته بے وزل خلکو ته د شلو روپو ډوډۍ په لس روپۍ ورکوي. انتظام کوونکي ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم معاشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیا ډوډۍ واخلي، نو د مارچ د لومړۍ نیټې نه د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار یې شروع کړی دی چې د اختر پورې به دوام ولري. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د وز د خلکو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې اورو چې هلته د ډوډۍ د ورکولو پر آوازونو پیلېږي.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځایي ځوانان لخوا د شلو روپو ډوډۍ عام ولستا په لس روپۍ ورکوي. دا ارزانه ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم دا اوړه چې کوم دی دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه کوم سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزی، یو غی بل څه نشي خوړی، خو روټه چې کوم دی دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې به موږ بسستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومړنۍ ورځ باندې کله شروع کوو نو دلته په لومړنۍ ورځ باندې بدی پوائنٹ مانی زمونگا پاروتی پوائنٹ مانی 1500 روٹے ہوئے تھے نن بدی پوائنٹ مانی 4-5000 روٹے چکم دے ڈیل یوزی نو دا ڈیر زیادہ دا خوشحالی خبر دا
دا انتظام کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مار تړومبې نیټه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکی سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوی دی داسې چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خوف مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نکی کی چوڑا والی او تروڑا والی او دغه والی دا د غریب د لپاره ډیر یو خاص سہولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې، هر علاقه کې، په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب د لپاره سہولت دی. او تاسو ته خپته دی بازار کې ډیر زیات خلک دي، بیروزګار دي، بے دست دي، وسې نکی کی نو دا د غی د لپاره بل د روزه ثوابونه میاشتنه بای چې دا هر کلی او په هر علاقه کې داسې کار سٹارټ شي.
ارزانه روټه تر لاسه کوونکی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو.
آیا مسلمان لدی لس روپے غیر ورزنه دا ډېر خوشاله خبره ده. السلام علیکم. موږ خپل لگا ته شلو په وس ځان کېږي نو اور یو مسلمان دا روپے وایي چې لگا زه لس روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورما.
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخ کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توغو د زیات نرخون لوجې د پاکستان اولس د اغستو توان 8% کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13مه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنیو، حکومتي چارواکو، د عدالتونو، د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه شوي دي، چې له کبله د ولس نظر هم اوشل شوی دی. شنونکي وایي د لویو اختلافاتو له کبله د مکالمې فرهنګ یا دود هم زیانمن شوی دی، او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنګ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوي څنګه کېدای شي، په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سیړونکو وایي په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده، که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي. دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثه سی کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل دي. یو خدای چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې دغه بل قسم کې دي چې ټیکی خو هغه عمر شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، عمر ټیک نظر دی، عمر ټیک پرسپکټیو دی، عمر ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ. بل زموږ بالکل ماشوم ولی نه سکول نه فیملیز نه داسې تربیت نه شي کنه چې زموږ by sitting ki ji argument sing ki argument munga wali ko munga nazar ke argument chide aga munga zaka ko chi basab munga gatu meaning da parak
da pakistan de zino siyasi gunduno tarman sta waqt sakh siyasi ikhtilafat rawandi che padago ke shakhsi khabari ham tunanizo rasane uta rawal ki ki aw da corona paragalo ham badrat wel ki ki da ga silsila us ta zino jajano khabari alano aw zino noro walpur hukumati charwa ko aw ya tarpozi mashrano rasidali da. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوی ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې د استاد عزت ختم شوی دی، او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته. نو چې پوهنه ورکول والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولي تا سوسایټي ملټرایزډ ام کړه، ریډیکلایزډ ام کا، ستا سیکورټایزیشن مین کنسرن، او ستا سوسایټي هم دک کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي هم دک کا چینجز وکتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ وکتو. نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو، او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی، او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او
سیړونکي دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوي، او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم جوړ اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار د یو ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
د بده مرغه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد د خپل تنخوا سره، د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شنونکي دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونی خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا خپرول او یا برخه جوړیدل ټولنه تقسیموي، او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د غرمې 12 بجې شپې دی. لند خبرونه د شاهین بنری نور.
شهر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په قامی سملی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتی حالاتو بحث شوه دی. دا غونډه پروند د قامی سملی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوز لوړپور چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړي ملک عادل وزیر په ډزو وجلې او تښتېدلی دی. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي بریدو تیر کال دغلته په ټول اووه څلوېښت هدفي بریدونو کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د چودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي. د چمن اسسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام مشال ډېرو ته ویلي چې د لومړیو معلوماتو څخه خبرې کړي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې چودېدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغې ورباندې لوبې کولې چې چودنه وشوه. نوموړي زیاته کړې چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې ویل شوي چې په قانون سازۍ کې د پارلمان استحقاق نشي غصب کېدی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي موسا ګیلانی وړاندې کړ چې پکې د سپریم کورټ هغه حکم ته هم اشاره شوي چې په نتیجه کې عدالت د حکومت لخوا په قانوني مسوده عمل کول ځنډولي کم چې د چیف جسټس د سوموټو واک په نخښه کوي. او د جرمنی د بارنو چارو وزیر له بیجینګا غوښتلی چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرين کې جګړه ودری. د وزیر په وینا د چین په پرتلا بل هیڅ هیواد په روسیا ډېر نفوذ نه لري. انالینا بیرباګ پرون په بیجینګ کې له خپل چینایي سیال چین کانګ سره له کتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
لن خبرونه مو د شاهین بنيري ناوريده اوس ورزي ویبل موضوع ته اوریدونکو د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو د روغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوې دي. ریاض پتیرو نیکزدو اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسکونو زره کسان وژل شوي او ملیونونو لوګي او د کات سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشتې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالي افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو له 2000 کال را پدې خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لوی تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دوو خو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادله شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا د چې پدې کسانو کې کشمیر ډیر مهم مشران دي چې د اتواړو خواو له اتو کلونو راهیسی غوښتل چې په دې اړه خبري وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشي کوي. په دې حس کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون ویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبري وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځشنبه پر صنعت ولړ دا مهمه هڅه ورسره تر دی وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتول لوري د شیبي اوربن موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټر سشانس یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربن را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واکه د شته بندرونو او د صنعت هوایي ډګر د پرانیسو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاد شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبري وشوي او له یمن څخه د بهرنیو پوځانو د وتلو په اړه خبري وشوي. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وښسل شي رويټر سران ستویل دي چې هغه وخت په دوی اوربن تغاړه کیشته چې د دوی د نورې خوشتنی ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په روسي کې ورسته تر دې شخړې پیل شوې چې اوسیانو پلازمینه صنعا له سودی پلاوه حکومت څخه ونیوله. پروسه شکل ریاست یمن یو شمیر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطنی کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په پیښور کې میشت یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کاډونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل د تګ راتک سخت شرطونو له کبله ورسخه په هیواد کې غم خاده پاتې شوي دي، خو د تورخم انتظامی چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بیل پاسپورت او ویزه هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولې. په دې اړه نور تفصيل د فرهاد شینوی د فرهاد شینواری پر ریپورت کې اورو چې د یو افغان پر غږ پیلي کی.
زما دول روانې حالت دی، ورور می حالت ده یار، تقریبا سکی سات 15 کال کیږي چې مالی دلی نه دي سره.
د پیښور په تجربات کې مېشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزه پرته دی یوازې په ماجر کارت او تذکره باندې ورته څورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لارې دی پېښې دی اختر لپاره دی خونه واغې خونه دی یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت باندې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک، چې د خلک دغه مړو ژوندې پکې تازه شي خلک لاړ شو راشي.
نو تم له شو ورته
نه کنه، خو پاسپورت مسله د پاسپورت پېښې دی جوړی کې اوس ویزا نه لګيږي. وای کنه چې راشه دلته په کومه لار راشو، دا د چاغ لورانه می راشو به تلاش د می خوښ څنګه نه ده. او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو، کوفته به جوړو، ورته پېښې دی روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، عاشق به ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نورو ځنه د غسم لیدلې نه دي سره. اوله مینه یادېږي د غونډو، یادېږي د خويندې، یادېږي د ورونه، یادېږي د غونډو د مور، یادېږي د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفری بندیزونو لامل ډیر متاثر کیږي.
په مانوم زین الله د جیواغه مې د میوه دکان ده، او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تک راتک. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي، خامہ خابم سره میلې او چړچی کول، سیخ کباب، ازبکی پلاو د اغیزی د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا بم کول او بل د کامی شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډیر خوړ ډیر په مینا باندې
دازل نشتلای.
بس اخیری غوښتنم دا ده چې په کار داده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتک په کار باندې پری.
زه فیاض ما د افغانستان مو پوسیګه مپی خبر کیږي. بس دوی څ خپلوان ودونه دی، پلو دی، پلو زیو راځي، څ خوا پاتې دي، دی خوا راځي، څ دی خوا خلک دی پاتې دي، سار دی، د پاسپورت لوځي نه ویزی ګرانی دی ورولچا ناویال د ټول پته مې دی غوي بیچاراګان چې بس میډونه زمنګ دا کوژن دا لکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډیره سخت دی ډیره، ځکه چې اوس ویزی نشته دی، پاسپورتونه بند دي. یا میاشت لپاره چې خلک لپاره رفتہ مت وشي کنه، زه بس کلی ته چکر وکنه، ته خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقاتو کې درش.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راځي د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای، او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو یو وی بلی موضوع ته تیر کال چې د پیښور های کورټ د وی خزه په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنی میړه ته د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړو په هغه عدالت کې غنو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل مهوش محب کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویلي خزه په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت د هغوی بهرنی مړونو ته هم د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ خزې سره واده وکړي نو خزې د پاکستان شهریت اسناد ترلاسه کولی شي. خو که یو پاکستانی خزه له بهرنۍ سړي سره واده وکړي نو خاوند یې د شهریت له حق به برخي وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوډ ویلي دا موضوع یې دوه ځلې پارلمان ته وړاندې کړه چې رات شو خو وايي په دې اړه د قانون د بدلولو هڅه کوي. تفصیل مليها مرزاده ناور.
د پاکستاني خزو لخوا وروسته لاغې د خپل غیر ملکی خاوندانو لپاره د پاکستانی شهریت درخواستونه زیات شوي چې په 2020 کې د پېښور های کورټ د یوې پاکستانی میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمینا روحي د 2021 په ډسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور های کورټ کې چیلنج کړو. دا هغه قانون د سیکشن 10 لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی خزې سره واده وکړي نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي خو د یوې پاکستانی خزې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخستې. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی خزې وکیل و چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزه د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله. اکدم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا یو خزه فورنر سړي سره واده کوي نو هغه فورنر سړي له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړي سره واده کړو نو هغه ټول دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زمو خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړي شي. او دا د لاست ایئر فیصله وه او هغه فیصله نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لکه تعداد ډیر زیات شوی دی. صرف دې کې افغانستان نه اوم تعلق لري سړی، دا فلسطین نم لري، ایران نم لري.
تیر کال د پېښور های کورټ دوه کسیزه جرګه درخواست منلی او وفاقي حکومت ته نوټیس لیږلو. د هغه کیس اوریدنه جسټس لال جان خټک او جسټس مسرت هلالي کوله چې د قضیه په حق کې فیصله واوروله. مهوش محب کاکا خیل ویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړ. پر دې مهال د غنو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو پښمیر کې پاکستانی خزې د دې مسلې سره مخامخ دي. هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوډ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي افسوس څرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده. محسن داوډ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان سټیزنشپ اکټ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي چې د لرې کولو په موخه یې دوه وارې په اسمبلی کې یوه قانوني مسوده راوړه خو نامنظوره شوه. خو نوموړي ویل په نږدې ورځو کې بیا کوشش کوي چې په دې هڅه کې کامیاب شي او دغه مسله حل شي.
دا په صنفي امتیاز دی پدې کې ډېر زیات. پدې کې ډېر په ښکاره دا خبره لیکل شوې ده چې یو پاکستانی سړی چې نشنلټی د بل ملکي هغه سره واده وکړي نو هغه ښځې ته بیا د پاکستان سټیزنشپ ملاوي. خو که یو پاکستانی ښځه چېرته بهرني سړی سره واده وکړي نو هغه سړی ته بیا حق نه ملاوي. دا ډېر زیات جنډر ډسکریمینیټری باندې پدې باندې دوه ځله په کمی اسمبلی کې بل راوړو. یو ځله مغې ریجیکټ کړو مناسبه وجه نه واخوده. ما بیا پکې لګ خپل منورینګ وکړو د ډېر لګ ووټونو باندې هغه بل پاس نشو. او زما ورته راشته ان شاء الله په دراوونو ورته کې یو ځل بیا ما بل څنګه لګ دلته حالات هم بدل شوي دي مو چانسز شتم. نو امید مې ده چې دې ځله به پدې کې مونږ کامیاب شو.
په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د شهورنې ادارې محتسبه او د بشري حقوقو مبارزې رخصنده ناز مشال ریډیو تول دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبرې کړې دي خو تر اوسه یې سهل نه دی راغلی.
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل.
پاکستان کی یو یا دو کیسونو کی د سیاسی اثر و رسوخ په بنیاد شہریت ورکل شوی دی. گنی په دغه مسله خود پاکستان د خزو قومی کمیشن یو درخواست جمع کړي وو چې وفاقی شری ادارې عدالت یې هم حمایت کړی وو. هغه ویلی وو چې دا د ښځو حق دی چې خاوندانو ته شهریت ملاو شي. خو د بهرنیو چارو وزارت باغې ډېر اوږد ځواب ورکړی وو. نو دا ډېره غټه مسأله ده چې یوازې دلته نه ده، بلکې د شپږو وو اسلامي هیوادونو په قانون کې هم دا مسأله موجوده ده.
وهاں پر بھی جو وائفس ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی.
وفاقی شرعی عدالت په 2001 کال کې د پاکستان سټیزنشپ ایکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټس اخستیو. عدالت کتل چې آیا د دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف دی که څنګه. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت معاملې اوریدنې وروسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې دننه دی یوه طریقه باوري کړي چې هر هغه سړي ته باید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني خزی سره واده وکړي. خو په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي. بیا په تیره هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري. حکومت ویلیو یو بارنی هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست کې د روجي میاش را پدې خوا ل بیوزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو شتمنو همداشان له بهر میشتو خوستوالو نه مرستې راټولوي او په ضرورتمندو یې ویشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روړي ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې زاګه نظیر میارغ نه لګیږي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي. هغې سره دا خدای وکړي ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم خو ډېر تن ګاټ وټ وخت نه پوری څوک نه لرم. د بای پلا یا کتر پلا دې پلای څوک لرم جت هر وخت راتلل.
کاسم په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونه لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد الکتر لګا ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکو وری محمد وویل
نو د شمرسته او ځکه ضرورت ده چې موږ یو وختم وی جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ ووسو وی جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې خو افغانستان د زبرلې افغانستان خلک زوبل بې روزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل نه ورته.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زېږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره غړی، هره لحظه او هره شیبه کې.
او اوریدونکو د په افغانستان کې د طالبانو د قانونو او پټرولیوم وزارت خبر ورکړي چې د ګوچین په نوم د چین یو شرکت افغانستان د لیتیم د قانونو په استخراج کې لیوالتیا خوډلې. د دې شرکت یو استازي په وینا طالبان وایي چې دا شرکت تیار دی چې تر 10 میلیارډ ډالر پورې په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامیې مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندې کړی دی که چیرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختي وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې چوي چې لا غوړسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیو بل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او ارتیا ورس په ورس ډیریږي. دا چې څار قام ساسي په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځه زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس دا چې ساسي د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیون ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازي تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلومات پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو لپاره د وسره به یو لک او شل زره کسانو ته مخامخ کاری زمينه برابر شي او یو مل نورو ته به بغیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 15 تنو د نیولو خبر ورکړی وو. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی وو چې په دې کانو کې تر 30% پوري لیتیم دی. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اپریل په 14مه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو او د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو دی. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار او سواد کې په مکمله توګه 400 مومند خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې په جزوی توګه ترسره کیږي. ویان زیاته کړه چې کمپاین به د اپریل تر 13 پورې روان وي او په کې به د 3 میلیونو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل له پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او د دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وایي روزه کې کور په کور ګرځیدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لری لری وي. دغه پولیس اس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته، او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایئر فورس والا ایریا د نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشه دي چې 15 منزل دي سلور سلور دي او فلیټونه دي هغه ته خطر کوزيدل ډیر زیات اګرانی هغه ته.
ډول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امنومان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوز د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ردوی امنیت لپاره پورته کړل شوي ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري گورنر خیبر پختونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو تحفظاتو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټري صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دي مختلف موقعو باندې میټینګونه شوي دي او کوم چې پولي ورک کړی دا مکمل توګه باندې دي رضامند دي او ان شاء الله چې د سې قسم پیښه به مخته نه راځي.
نوموړی وایي د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ضلعو کې سوال هزار نه سیوا تربیه شوي کسانو ټیمونه جوړ کړل شوي دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزره امنیتي اهلکاران هم په ځای کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې اینډ پولیو پروګرام د ویبپاڼې تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې شل کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او د شان د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپین په وخت وجل شوي دي چې پکې د پولیو ساسکي ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورځی وی بل موضوع ته د کراچۍ په ژوبڼ کې د ناروغه ماده هاتی چې د اوبو تالاب ته غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. ډاکټران او د ژوبڼ انتظامیه وایي د دغه ماده فیل چې د نورجان په نوم مشهوره ده درملنه یې روانه ده. د یادې مادې هاتی درملنه له جرمني څخه راغلي د ډاکټرانو ډله کوي او دوی وایي چې د نورجان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. خو د ژوبڼ انتظامیه بیا وایي چې د نورجان صحت ډاډ وړ دی او درملنه یې روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د کراچۍ په جوبند کې د ناروغه ماده هتی د اوبو ډنډ ته د غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور خراب شوی دی. ډاکټرانو د جوبند انتظامیه وایي د نورجهان په نوم هتی درملنه روانه ده. د یادې مادي هتی درملنه له جرمني څخه راغلي. د ډاکټرانو په ډله کې مل ډاکټرې ډاکټر مرینا ایونو خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د نورجهان علاج روان دی او دوی هڅه کوي چې سمه درملنه وکړي او هغه ښه شي. دا وایي چې د نورجهان دا حالت ډیر د تکلیف وړ دی. دا غورځېدو وروسته د هغې روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. اوس هغه پاسېدلی او ګرځېدلی هم نشي. موږ هڅه کوو چې د هغې ښه درملنه وشي. نور جهان به بچ پاتې شي او کنه زه دا نشم ویلې. دا 50-50% ده. نوموړي زیاته کړې چې د نور جهان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. د کراچۍ په جوبند کې ناروغه ماده هتی د اپریل په 14 سهار په جوبند کې د اوبو ډنډ یا تالاب ته غورځېدلی وه. د جوبن انتظامیه وایي چې د نور جهان د اوبو تالاب ته غورځېدلی نه بلکې په خپله تللی وه. خو د څو ساعته تیرېدو وروسته چې هغه راونوتله نو دوی بیا په کرین راویستلې ده. د کراچۍ جوبن مشر کور ایوب د اپریل په 14 خبریالانو ته وویل د نور جهان صحت د ډاډ وړ دی، درملنه روانه ده او دوی هیله لري چې هغه به جوړ شي.
میں مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
دے وائز تا سٹولو تا دا پا ذمواری ویل خوارم چی نور جہاں ورزید لینا بلکہ پخپلت للیوا منگ حقا وقت رہا سے دا بہرنو ڈاکٹرانو ڈالی سرا پا تماس کیو خو دیر ساتھ رستو چی نور جہاں دا اوبو نرا پانسی دا نمونگ بیا دا ڈاکٹرانو پوائنا پا کرین باندی بہر راویست لی دا نور جہاں روختیائی حالت وس خدے او دا دی زینہ کبل زیتا بوتل بھی نو حقی لپا رہم منگ انتظامات پیل کڑی
دی یہ بھی انتظامات ہم کر رہے ہیں.
کور ایوب زیاته کړی چې د ناروغه هتی د درملنې لپاره چې د بهر نه د ډاکټرانو ډلې راغلي ده دوی د هغوی په لارښوونو عمل کوي او د نورجهان د درملنې سره د هغې پوره خیال ساتي. نورجهان چې د تیرو دریو میاشتو راهسې روغتیایي حالت ښه نه وو 13 اونۍ د درملنې لپاره د جرمني څخه د وو ډاکټرانو ډله راغلي او ډاکټرانو هغه وخت مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا هتی اوږده درملنه غواړي او ډېر خیال یې ساتل پکار دي. د نورجهان د روغتیا او تازه پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو کورنیو د زناورو د حقونو فعالانو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې نخو په جوبن کې د هاتیانو او نورو زناورو پوره خیال ساتل کیږي، بلکې د درملنې ښه انتظام هم نشته. په ټولنیزو رسنیو د کراچۍ جوبن د بندولو غوښتنې هم شوې دي. زنیرا انعام خان په ټویټر ویلي د کراچۍ جوبن دې بند کړی شي، په ځانګړې داسې ملک کې چرته چې زموږ د انسانانو د خوراک او خیال ساتنې دپاره پیسې نه لرو، څوک به د بېغږه زناورو خیال څه وساتي؟ په سن صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری خور بختاور بټو زرداری هم د جوبند بندولو غوښتنه کړې او ویلي ځکه چې دا د کراچۍ د ښاروالۍ د انتظامیا د وس نه بهر شوې خبره ده. خو د کراچۍ د ښاروالۍ مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي چې د ناروغه هتی د درملنې لپاره ټول ممکنه اقدامات کوي او چې صحتي یو څه خوشي د ښه ماحول او درملنې لپاره به د کراچۍ سپاری پارک ته بوتلل شي. په پاکستان کې دا وخت یوازې سلور هتیان دي او سلور وړه په کراچۍ کې دي.